شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوری یم. د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توپ کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لس پولیس وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونکې وې. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلی دي. خلیلزاد ویلي جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلی سي خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یوه ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
زموږ هغه ملګري چې طالبانو بېرته راستولي هغوی ته ویل شوي چې موږ دوی سره خبرې کوو، هیڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورم ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو چې د دوی خبرې د طالبانو سره کمې کچې ته رسېدلې دي. پر چیش سره غږېږي، چیرې غږېږي؟
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف مساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسي حرکت غړي په تیر یوه کال کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربان غږونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیوه او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل شول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشا ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوداني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې څلوېښت کسان تېره دوشنبه هغه وخت وژل سول چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پره کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر درې سوه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالي نظامي شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامي شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامي انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهره چانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوي وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شي جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشری مانی کرملین د بهرنی تګلارې سلاکار یوری اوکشاکوف ویلي چې د شی سفر زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه مهمه مسأله ده. د روسیې خبري اژانسونو د اوکشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 4-1 په توپیر ماتې ورکړه.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ورانه خبرونه کې بواوري جرمن چې جرمنی او قطر په ګډه د افغان سولې دیو کانفرنس کوربه توپ کوي. د خبره جرمن ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سفر په انترس کې کړی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
وړیر قاطعیت او وړیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ له روغوس څخه باید پاس دي.
په هلمند کې سولې د ولسی حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پرې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اوریدلی شئ. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستانه لیدنه کړې وه، دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې و. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوال تیا خودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تیر میاشت 2 ځلې په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي وو. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربتوب وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کړي. زلمی خلیلزاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرونه ورمه ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلی چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلوب په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره سره د لوی مرستندوی هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی. د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې وی موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ د یوه جګپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې د او همداراز د انډونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړي. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو او په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
بله اسما څرګنده تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امر دل چې دا چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبول شي په دې اړه مو نور و اوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لندو خبرو کې اعلان وکړ چې په نیجیریا کې کې پاکستان ته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه ویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید د پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره هم مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمنګ همسایه ملکوت دي هر ملک دي بیا خاصم پاکستان دي په ډیر قاطعیت او ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید باسې. دا د سولې پروسه ډیر قوي موضوع ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحث وکړي اجنډا باندې او دې ولې دا په دې معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غنی تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوې پاڼه پرانیزم. د یادونه ده چې ښاغلی غنی وخت ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته او افغانستان ته ملرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاد برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وای چې په پاکستان کې حکومت نوې سوی د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دوه اړخیزي غونډې سوی، نو پاکستان هم غواړي د خنیت لپاره ولسمشر غنی سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وای د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
جمهوریت نه یوازې باید پاکستان ته بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ګورګوري چارواکي سفر وکړي چې خاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان د سولې پاتې د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همدا دې باید سبب دی چې طالبانو سردار وسط شوی دی، طالبان لا باجوړ شوی دی او په ځغرن د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي، په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلويش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراټو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیلګو یادونه هم کړې ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړی، ویلي دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبریالان وځپي او اواز یې چپ کې. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی، وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې له مخې په ځینو کمزور او ماتیدونکو دیموکراسیو کې هغه مشران چې د ازادۍ له اصول سره مخالف دي په واک کې د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډېر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد شوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورځ په ورځ د خبري اعلانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډېر بریاوې لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبري اعلانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پرېښي دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راز راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروسته لاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی، چې دې شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو له ورکولو ډاره کړې ده. دغه راز پاکستان هم په دې راپور کې څه ویلي چیرې چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل. خو راپور کې د لوی دیموکراسي په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د یوې لویې اندېښنې په توګه یاد کړي دي، دا دي چې د نړۍ په سطح هم ځینې هیوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د دیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل شوی دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بله ډیر مننه کور ودان د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په پاڼه کې هم که مو غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شیبو کې به دا راپور په زموږ په وبپاڼه کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمیر غړي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بیولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمیر غړو سره خبرې کړې او په دې اړه انداره پور راستولی دی.
چهار شنبه څلورمه ورځ کېږي چې د سولې د ولسي حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بیولي دي. که څه هم ځینو منابعو د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللې ده چې د طالبانو سره دي، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسي حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد وایي د حرکت غړي د هغو ټولو اوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسېدلي دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د لامر په دې نه پوهېږو چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلم طالبان چې دی هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دې کوم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دي او په دغه خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسېدلې دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلاته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسي حرکت غړي تېره پنج شنبه لشکرګاه د مساکله په اړه پرېښودل او د نادارۍ د لارې اول ګریشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل. خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کېږي او وروسته تر څو ساعتونو یې شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کېږي سینې ډېر دی بیرته د ګریشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړي عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لېږلي دي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلف خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام د رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخت او پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. په همدې اړه تر اوسه پورې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو د نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کوم موارد خبرې ورسره کوي.
د سولې په نوم د حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر 14 وروسته چې شپاڼس ملکي کسان پکې ووژل سول او 250 نور ټپیان سول رامنځته سو. دوی د سولې د پیغام در رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل. دا لومړی ځل و چې غوښتل یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ شي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي یې طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره بیوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډېره هڅه وکړه خو بریالی نه شو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بیولي برخلیک زر معلوم شي، نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول خپل د هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې تاړکړي چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو په خپل سیمه کې د روان اختر د خوښیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې اسماعیل دی. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او وروسته له هغې موږ چې دی په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو که درې هم لرو نو هغه چې دی د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی، امنیت یې دونه ښه نه دی. نو زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه اچولي دي او زنګ دي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کنړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغه جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغه خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د سدآباد اړوند دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي، نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې پر کونړ کې دغه نشتوالی لرو دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپه جریبه کې پارک جوړیږي انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به عملي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیوم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت داری او لری پرتی سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړې وي.
ستاسو له پیغامونو
خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخ کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا باید د خدای په خاطر باندې لکه د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی په واک لاندې دا هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه ژوندونه میندې اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید لکه وسلام و احترام.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچني اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه لوړ کړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټول عبادتونو خدای پاک قبول کا او مرته دعاګانی کوي. الله مو سره د خدای په تخنیکی چارې پر مخ دغه میسا نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کورمو ودان پیغامونه مو هغه ده واورېدل. تل خبرو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس صالح محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. شغلي خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشې کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوک کوئی فراتی وسلوله د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی باب بللی دی. د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوي په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سرشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې پټه کړې وه. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. ښاغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یو ویش قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته وویل دوه دیرش کسان چې دوی ښځې وي څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته یو ویش قضیې جوړې شوې چې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. خاغلی موهید زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورانو کسانو حکمونه صادر کړل.
تیرونه اولس کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایا او استیناف محکمو له 15 څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. لدی کسانو سره 3 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین، 12 کیلوګرام تریاک او 903 کیلوګرام چرس نیول شوی دی.
په دې نیول شویو کسانو کې اته یو غختل چې نشي مواد د هوایي ډګرونو لاره بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیه قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 288 کیلوګرام تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 12.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشي موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا وته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په جاره راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د زکه چاغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالی وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پر سشکال 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د عام روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاط زوی د ناخوالو په اړه کیسره تکوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوي مینه محبت لا چې و ماتم اسمان ته جکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هېروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباه شلو تباه. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولې دی؟
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سش کال د هلمند په ټول سوالیو کې کوکنار کرل سویو. خلدی ټول سوالیو څخه حکومت یوازې په سلورو سوالیو کې د کوکنارو عملیات کړی دي. د هلمند والی ویا نومر زواک ازادي رادیو ته وویل که هم سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړول عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خو دوی بیا هم د محلي ادارې د پلان له مخې زر جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت لاره اوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د هلمند ولایت په ډیری سیمو کې بیا کوکنار کرل شوی او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي شوی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل سخ کال په خانشین، دیشو، موساکله، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګا ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی دي. خاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول سوي، خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالۍ کې چې کمپاین ترسره شوی دی، نهر سراج ولسوالۍ ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، نادری ولسوالۍ سیمې دي او ځینې د واشیر ولسوالۍ هست سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځایو کې کوکنار چې کرل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسنل مربوط په دې و مصروف په دې و چې هلته عملیات وکړي او په هغه سیمو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفین وو هغو بریدونه کول د هغوی د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې څو هغه څنګه کولای شي کوم ټارګټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشهیي موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي. هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي، او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې د په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس کې راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږکال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال عصمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول سوو کسانو سره لسګونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والي وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسېږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال عصمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشهیي توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یوه کال په جریان کې 613 ټنه بېلابېل ډول نشهیي توکي نیول شوي چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پېژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفره هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته
د ننګرهار امنیت قمندان جنرال عبدالرقیم مبارز وایي دغه نشهیي توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ماه به طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودند. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تروریستان هغې استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغې ته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دې نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوي دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډېری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشهیي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشهیي توکو کښت او قاچاق مخه ونه نیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهار شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي، او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکاهو ته وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري، او همې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې ترڅنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده، او دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي د کان راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلي هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیه زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر شي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار هم جوړ ده. دغه بریژ نه سیزن هر وخت سیزن لري.
حاجی عبدالواسی د کندهار خپل تنباکو کوي، لمندې کوي، روزګان یې کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سبخته یم. در اوسه پورې زموږ د حکومت سره دا خواهش لرو، زموږ سره په دې کې همکاري وکړي، او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري، او نیکوټین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي، که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګرټ کې، چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې، او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي، چې په وخت تیرېدو سره د تقلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د متدینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د متدینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنه یې ډیر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د متدینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است.
زموږ مالی سرچینې محدود دي. بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه 2 برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیايي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډکړو.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدي باندې دي، که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې، او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفې دي. غیر متجانسه تنباکو 10% بیا په دې کې سیګرټ په 10% تنباکو، نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې وارد دي. کم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي، نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جرمی خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1390 شمسی کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا وتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو په درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واستخ خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاره اکثره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل ورور لامل په نشو اختاسو. دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو باردی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمول همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د یزباشي د کلي اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان نومیږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اخته سه. ما ورته ویلي چې و زوی ته خو ډېر بیدار او هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور و، هغه پې اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډېر ټینګار کړه چې دا بس کوه مړ کېږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړ چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې هم خوشي کړي، بیا پې راسي، بیا یې راولم، بیا 8 میاشتې 9 میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پې کوم. دې سره زه ما څه کوي؟ ټول قوم، ټول همسایگان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپنه کړه. نه پلار پېژني، نه مور پېژني، نه عزت پېژني، نه خپل پېژني، نه پردی پېژني. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا شوی ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډېر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې تیوالوځي. خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جیکسي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې. خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دینه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دینه به شیرین چای. دا دغسې نور ته ښکاري چې لکه ډیرانه ایری یا خاورې درته وخت. په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به 45 کلو ته رسېدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته شوي دي، نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب به مې کوي، یا به منډه خیر شر به مې پېکه. نو ستومانی ما نه درلره، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړي په ما ګناګانې مکي، ته د سپېچرۍ پورې نسم تللی. شکر راته پیداس له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجي موسا خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو له خوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسا خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباشولو تباه.
څنګه تباشولو؟
همدا اوس خبر شوم چې بیګاش په پولیسو زموږ دوه موټر هیروین نیولې دي.
یاره بشیر ډیر ډارانې، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډارېږې.
نو ولې به نه ډارېږم حاجی صاحب، نو وینې چې پولیسو زموږ دوه موټر هیروین ونیول، دا خو لږ تاوان نه دی.
تیز غم مه کوه، زما چل زده دی چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغې بلا مه ویریږه چې نس لري، پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکه چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولی او کوم قمندان نیولی دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځینې راخوشي کوم. دا کار خو موږ څو وارې کړی دی.
یاره فکر نه کوم چې دا وړۍ دې شړی شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولې؟
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سام سوځولي دي.
دا خو ډېره بده شوه
جی صاحب، دا خو ډېر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مه کوه، موږ بله لاره هم لرو.
څه ډول لاره؟
باید د قاچاقو لارې چارې بدلې کړو.
د قاچاقو لارې به څنګه بدلې کړو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس یې نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته.
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه څو سوه پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو، کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 50 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو څو ښځو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر مینا چاره، ما د موټر په لیټو کو، دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی و، ورپورته شوی وازه خزی تلاشی کا.
استمه ده قماندان صاحب. خوری ته لسی څخه راپورته شه.
ها دا راپورته شو.
دا غوټه د چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دی؟
دا 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 مالګه ده.
بس څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه و چې ته له کندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلي دي چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر موږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین مې قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قماندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې موږ ته یې راپور راغلی و.
لاسونه ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قمندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر راښکته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.